علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونې کې دا راپور هم اوري چې تمه ده افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. خو تر هر څه مخکې خبري سرویس لرو له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبر نوري.
ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. او د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو کې بحران، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ لفظي مشاجرې پورې ورسېد. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وژل شول په کلکه وغندله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو حمله چې د څلورو ماشومانو په شمول 9 ملکیان پکې وژل شول او لږ تر لږه 30 نور ژوبل دي غندي. طالبانو د سه شنبې په مخام د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه له خونځي او هستوګنو پلاګونو څخه د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه چې څلور ساعته دوام وکړ. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي چې لومړنۍ رپورټونه ښیي چې طالبان په بازار کې له خپلو موټرانو ښکته شول او ډزې پیل کړې چې له کبله یې دوکانداران او لارویان وژل او یا یې هم ټپیان کړل. خبر پاڼه زیاتوي طالبانو جګړه هغه بلاکونو ته وغځوله چې د امنیتي ځواکونو او د هوایي ډګر د کارکوونکو د کورنۍ غړي پکې اوسي. یوناما وایي چې د دوی له لومړنیو معلوماتو سره سم په دې حمله کې 50 تنه وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرتو ازیفیدو ویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په پلازمینه نایروبی کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. افغانستان له 2009 کال څخه هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. په امریکا کې د الوتکو د دوو افغان میخانیکانو د منډل لپاره هم لټه دوام لري. د الوتکو دوه افغان میخانیکان چې د A-9 سوپر توکانو جنگي الوتکو د روزنې لپاره امریکا ته لیږل شوي وو به درک شوي دي. د امریکا د هوایي ځواک چارواکو ویل دا دوه افغان میخانیکان د مودي هوایي ځواک له اډې څخه تښتېدلې دي. د دوه افغانانو سکهال د فبروري له میاشت څخه په مودي هوایي ډکه له یو شمېر امریکایانو سره یو ځای زده کړه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي اردو درې افسران چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو خپل هیواد ته د ستنېدو په ځای کاناډا ته وتښتېدل چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه ونیول. د افغانستان او د هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند په نویدا کې د شهید ویجی سنگ پاتیک له سپورتي کمپلیکس څخه د کورنی میدان په توګه کار اخلي. د تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نسیم الله دانش په نوې ډلې کې له خپل هندي سیال سره لاسلیک کړ. په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګه مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
الحمدلله دا د ډیر مونږ ترلاسه کړو. هندستان د مرمتو هندستان کرکټ مسؤلینو د افغانستان د بورډ اجرایی رئیس سره رسمن یوما استفه د میدان اسناد ورکړي او د میدان د افغانستان د ګرمتي کټلمونه ولمون شو.
په دې لوبغالي کې 40,000 نندارچیان ځایږي خو ظرفیت یې تر 1,00,000 تنو پورې زیات دی. شید حاضر دمه د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو مسابقو کې د شارجه میدان د خپل کورنی میدان په توګه کاروي. د روسي او امریکا ترمنځ اړیکو کې بحران، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان او یو روسی خبريال ترمنځ لفظي مشاجره پورې ورسېد. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي 13 ورځ په خپل عادي خبري غونډه کې د روسي د RTA تلویزیون خبريال د احمقانه او خندا وړ پښتنو په کولو تورن کړ. روسی خبريال ګیانی چچکیان له جان کربي پښتنو کړ چې آیا امریکا د عراق په خوره کې د ترکیه د پوځي مداخله مسؤوله نه ده؟ په داسې حال کې چې واشنگټن په خپل هم د سوریې له اجازه پرته په سوریه کې عملیات کوي. د 14 دقیقو له لفظي شخړې وروسته د بهرنیو چارو د وزارت وان جان کربي په غوسه کې روسی خبريال ته ویل چې زه باور نشم کولای چې ته د داسې احمقانه پښتنو په کولو د خجالتۍ احساس نه کوې. نوموړي دغه روسی خبريال ته ویل ته په امریکا کې هر څه چې وغواړي کولای شي او هر پښتنه مطرح کولای شي خو فکر نه کوم چې په خپل هیواد یعنی روسیه کې له خپل حکومت څخه داسې سخت سوالونه وکړي. د سوریه د حکومت زیاترو مخالفو ډلو موافقه وکړه چې د دې هیواد د روانې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د بشار اسد له رژیم سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکي میاشت په سر کې په سعودي عربستان کې وشي، خو د اسد د حکومت مخالفانو شرط ایښی دی چې په سوریه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د هر ډول انتقالي مرحلې په سر کې باید بشار اسد او د هغه ملاتړي له واکه ګوښه شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو د دې پرېکړې ستاینه کړې ده او دای په سوریه کې د سولې پر لور یو مهم ګام بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل هیواد یې نیت نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته وویل د ځواکونو په ایستلو کې د اوس لپاره د پوښتنې ځای نشته. ترکیې له 2014 څخه د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موسل ښار ته څیرمه پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تېر اونۍ چې کله دې سیمې ته ترکیې نور پوځیان ولیږل، د عراق په پایتخت کې انتقادونه وپارول. اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان جنگي یا محارب سرتیري نه دي. د زیاته کړه چې د روان ډسمبر په 20مه به د ترکیه، امریکا او د عراق د کردستان د کورواکي سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم ترسره شي. او د بلاروس لیکوالې سفتلانا الکسیویچ پرون د سویډن په پلازمینې ستوکهولم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزو ګټونکو هم په یو لړ مراسمو کې خپلې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویډنی لیکوال پار وستبرګ د نوبل د ادب د جایزې د ورکولو په مراسمو کې الکسیویچ ته مبارکي وویله. دا وایي ګرانې سفتلانا الکسیویچ، د سویډن اکاډمي تاسو ته مبارکي وایي او بلنه درکوي چې اوس د سږ کال د ادبیاتو لپاره د نوبل جایزه د سویډن د پاچا اعلی حضرت کارل ګوستاف له لاسونو واخلئ. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د تونس د څلور اړخیز ملي ډیالاګ ډلې یو غړي ته هم د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د تروریزم پر ضد جنگ پر یو بشپړ لومړیتوب بدل شوی دی. الکسیویچ د نوبل د ادب د جایزې له ګټلو وروسته په عام محضر کې په لومړنیو څرګندونو کې په اوکراین کې د روسیې لاسوهنه وغندله او هغه یرغل وباله. د 28 کلنې الکسیویچ پلار د بلاروس او مور د اوکراین ده.
خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوي، خو یو راپور هم لرو. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان له 2009 میلادي کال څخه هڅه کوي چې د دې نړیوال ادارې غړیتوب لاسته راوړي. دا ټولنه 160 غړي لري. اسمت سروان او نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې افغانستان راتلونکې اونۍ د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرټو اسفیدو وویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په مرکز نایروبي کې جوړی شي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. د همدارز وویل دا د افغانستان او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لپاره ډیر مثبت خبر دی. د اقتصادي چارو افغان کارپوه او د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویاند وحید الله غازی خیل د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي ستونزو د حل کېدو لپاره مهم بولی وای.
د افغانستان د هغه هیوادونو سره چې د WTO غړیتوب لري هغه یو څلور پر دوه هیوادونه د تجارت تور سره آزاد شي، بل پاکستان سره کومې ستونزې لرو دا به تقریبا په دې معنا حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کېږي، درېیم هیواد یا درېیم سازمان نه وي چې باندې پاکستان غړیتوب ولري، هم یا افغانستان غړیتوب ولري، هغوی ته موږ شکایت وکړو. منګ خپل بیرته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه. نو دې سره په زمنګ مالونه، زمنګ صادرات، زمنګ واردات ټول د ستاندر شي او زمنګ کوزي به تر حل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په WTO کې د افغانستان غړیتوب په هیواد کې دننه په اقتصادي اصلاحاتو کې تحرک رامنځته کړي او د بازار د یو داسې اغیزمن او کارنده اقتصاد لرامنځته کېدو سره به مرسته وکړي چې پانګونه جذبوي، کار یا روزګار رامنځته کوي او د افغانستان د خلکو سوکالي زیاتوي. وحید الله غازی خیل وی د تجارت په نړیوال سازمان کې غړي توپ ځینې تاوانونه هم لري، خو تر تاوانی ګټي زیات دي.
بېل شک د دې محصولات فرضاً په دې کې یو تړون پکې دا دی چې غړي توپ چې اخلي چې خپل هغه وکړي چې فرضاً خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي، تر یو ټاکلي وخت پورې ته تعرفه پرې نشي کولای. کېدای شي ځینې هېوادونه له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي. ولې خو په ټوله دنیا کې تجارت آزاد دی، افغانستان هم د ټول دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري، افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له تاوان مې ګټې زیات دي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته اقتصادي ستونزې او بېروزګاري زیاته شوې ده. د هېواد اقتصاد لا هم تر ډېره پر بهرنیو مرستو او د مخدرو موادو پر غیر قانوني کاروبار متکی دی.
عمردل چې تمه د افغانستان ژر د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان له 2009 میلادي کال څخه راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. د ټولنې یو سلو شپېته غړي لري او حاضر د مې مرکز د سویس په جنیوا کې دی. په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د اهمیت په اړه عصمت څاروان د اقتصادي چارو له صاحب نظر او د سوداګرۍ وزارت له پخواني ویان وحید الله غازی خیل سره مرکه کړې ده.
افغانستان تفوق العاده زیات غړیتوب لري، ځکه د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د دبليو ټي او غړیتوب لري هغه یو سلو په دوه هیوادونو د تجارت تور سره آزاد شي. نن بل پاکستان سره کوم ستونزې لرو دا تقریبا په دې معنی حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کیږي، درې هیواد یا درې سازمان نه چې په هند پاکستان غړیتوب لري هم یا افغانستان غړیتوب لري هغه ته موږ شکایت وکړو. منګ خپل پیر ته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه، نو دې سره په زمنګ مالونه زمنګ صادرات زمنګ واردات ټول د ستاندر شي او زمنګ ستونزې به سره حل شي.
ځینې هیوادونه د دې سازمان غړیتوب تزړه نه شي کوي، ځینې تاوانونه هم لکه چې لري هغه څه دي.
بدون شک د دې محصولات فرضاً په دې کې یو تړون پکې دا دی د غړیتوب چې اخلي چې خپل هغه وکړي چې فرضاً خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي، تر یو ټاکلي وخت پورې ته تعرفه پرې نشي کولای. کېدای شي ځینې هېوادونه له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي. ولې خو په ټوله دنیا کې تجارت آزاد دی، افغانستان هم د ټول دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري، افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له تاوان مې ګټې زیات دي. خو ډیره وخت چې افغانستان د سازمان د سازمان غړیتوب هم لري هغه هم دبليو ټي او ته ورته دی، یعنی که افغانستان دا واخلي که وانخلي دوی د مرکزي اسیا د جنوبي اسیا د تړون لاسته کړی سفتا هغه کې غړیتوب لري، نو زه فکر کوم د دبليو ټي او یا د نړیوال تجارتي سازمان ګټې افغانستان ته زیاتې دي نسبت تاوان ته.
د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګری وزارت په خونه ویان وحید الله غازی خیل و چې د ازادي رادیو د خبريال اسمت سروان پښتنې ځواب ولې د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبريږي.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، اومانیم رادیوي ادبي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال ګل محمد منګل سره مرکه اورئ.
زه اکثره اوقات چې په وخت او زمان کې چې یا واورم یا احساس کوم یا ووینم بیا د پتن قلم رخنم یو چې بیلی کوم.
حکمت الله نورزای د خپل دوه نوې چاپ شوی کتابونو په اړه کې راته غږیږي. سندرغاړی بچا خان چاربای تراته وای
چې دا چاربای ته ملنګ جان استاد جوړ کړي او چې خلګو باندې اوریدلې دي لکای پوستازو
لاندې کایت ک وخت و نور مطالبه ملرو په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د لیندی په اتلسمه درسنیو او خبريالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د چیرنی د کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو د موینی پوهنیاري سیدی مشګان مصطفیوی په مشري جوړسوه. د باختر اجانس د خبر لمخې د کمیسیون غړیو له خبرو وروسته درسنیو او د خبريالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د چیرنی د کمیسیون د فعالیت لایحه تایید کړه او ملاتړ څرګند کړ. په غونډه کې عبدالمجید خلوتګر د کمیسیون د غړیو لخوا درسنیو او خبريالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د چیرنی د کمیسیون د رئیس او حشمت راتفر د مرستیال په توګه انتخاب شول. تیر اونی د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د میدان ورده ګولوالی او مشرانو سره په کتنه کې د هغوی ستونزې واوریده. د بختر اژانس خبر لمخې په دې کتنه کې پر نورو موضوعاتو سربیره له میدان وردهګو د خبریدونکو ملي وحدت اونیزي د بودیجې د کمښت، د سیمه ایز تلویزیون د غیر فعالوالي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبري وسوې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیر په نشراتي برخه کې دوی ته دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګنده کړه چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګي او څو نور آثار یې ناچاپه دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پرون ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. مخکې تر دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاستئ چې له څو کلونو راهیسې شعر لیکئ؟
کور مو ودان چې زه مو ومنلم. زه به اول داسې ویم چې دغه احساس یا دغه هغه د هغو وخت نه ماته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوضاوې چې راغلې، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم مې په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت مایت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړی ده، حالات خو نو تقریبا د څلوېښت کاله کېږي.
څلوېښت کاله کېږي، او دغه څلوېښت کاله یعنی د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وې؟
د دېرشو کلو به وم.
په شعرونو کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ؟ یعنی څه تاسو ډېر متاثره کوي چې بیا باید شعر ولیکئ؟
که زه داسې تاسو خدمت ته عرض وکړم، دغه ټول کړه وړه او ناخوالې چې د موږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دبرولی یم، زیر بړولی یم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوالو په مجموع کې انساني دبرولی دی، په هغو باندې ما څه ناڅه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي، څومره شاهدي به مو کړي؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړي، باید کتابونه مو لیکلي.
یقینا چې د هرې ورځې پیښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي، ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریبان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی، یا به فرضاً حالات داسې وو چې فرضاً موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثر اوقات چې په وخت و زمان کې چه یا واورم یا احساس کم یا ووینم، بیا دا پتن قلم رخنم یو چه پیلی کم. یو ورځ می هم په مغزو که وی نیمه ورځ، ولی بیا چه وقت پی تیر شی بیا داسې په اصطلاح داسې لوب العاب یې ښه نه شم راوړی پر یاد باندې، یا د حافظې کمزوري بولم، یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هماغو وخت کې زه قلم پرې راواخلم پرې ویلیکم، نو خوراک شامي لیکلي وي. دغه څلوېښتو کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د دریو لسیزو هنداره نوم یې ښایي، درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبر هم وکړه، څه لیکئ؟ پسی لیکئ، طنزونه لیکئ، خاطرې لیکئ؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پیښې او کیسې چې یا ما لیدلي یا چا راته کیسه کړې هغه پی لیکم. د مثال په ډول آخر وختونه و، د مرحوم نجیب وختونه و، ډېرې و کلکه بمباري شوې وه په دو شکر دره و دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې و، د ایسې اول افسوټر خواته چې راغلم، یوه جلۍ چې څوارلس کلنه به وه مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره و چې دا هم داسې شپږ کلن پنځه کلن به و، دا دومره په دولو ګرد کې پټه وه چې بیخي د دې مخ او کالي ټول داسې خاورو پیچلی وو. ما ته موټر ته لاس راکو، ما موټر ورته ودراو، ما وی چې چیرته چې فارسي مې ورته ووی، دې پښتو ورته ووی وی چې موږ پیلواري ته یوسه. ما ورته وی پیلواري ته 100 روپۍ کرا کی دا په دې باندې نه پوهېده فارسي باندې چې 100 څوته وي. د ورور ته یې ورته ووی چې 100 څوته وي وی سل. زه چې پوه شوم دا پښتانه ده، ما وی 100 روپۍ وی، زه 100 روپۍ نه لرم. داسې مې چې ورته وکتل خورا خرابه وه. ما وی کینه خورې لورې کینه. دا چې کیناسته به مې چې پوښتنه ترې وکړه چې څه کیسه ده، د موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه، ورور زموږ نه ورک شو. زه مې د کوچني ورور سره پاتې شوم، ولاړو په تاکو کې پټ شو، په باغو کې پټ شو. د نن درېیمه ورځ وه، درېیمه شپه تېره شوه، درېیمه ورځ، څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته راووتمه. پلار مې پلورۍ کې پیاده دی، دا ته ویلې وو که څه مشکل پیدا شو تاسې پلورۍ ته راځئ. محترمه دا قصه نه وه چې تو عمر ودا ستر ګوباندې می داسې وور وخ کې باد دي چې دا څه حالت دي ته می چې قتل نو دا داسې وخت چې ما خام نزدیکی ما دیگر خو قضا دی دې انجل کې په دې حالت باندې چې دا د جنگ نه راته شي وا او دان پلاوري تر سي دي په دې رابطه باندې بیا ما داسې یو کوچنی کتاب لیکلای دی چې داسې یو پیغ لای داسې و جلې داسې جنگ ته پلې داسې ورو په ورو پخ شوی.
منګل صاحب داسې لیکنې مو او خاطرې مو داسې کتابونه به څومره لیکلي؟
او داسې پیښه داسې تقریبا دوه کتابه داسې دي کیسو زلرم چې هغه فرزن پمدو محور چرخي یا فرزن مور ده چې زوی د لاسه ورکړی دی، ټوټه ټوټه یې مخته پروت دی، یا چا ورته وژلی دی، یا فرزن بمبار پې شوی دی، یا یو بل څوک دی چې فرزن پښه او لاس د لاسه ورکړي دي او ناتوانه دی، زهیر دی.
منګل صاحب ټولګې مو ولې نه چاپوئ؟
داسې یو متل دی وي چې د برو په شونډو ویل کېږي. نو هر څه په اقتصاد کې، موږ په څلورو لسیزو کې هر څه د لاسه ورکړي. اقتصاد څه چې دانش، فرهنګ، علم، پوهه، دا مو ټول د لاسه ورکړي. زه په 15 کاله ماموریت کې یو کور مې درلودو چې هم مې خرڅ کړو. خونه د چا د وینو پوره وړیم، نه د چا د غوښو پوره وړیم، نه نقد او نه جنس یم، او ډېر راضي یم.
او شکر دی منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي.
آمین.
داسې پیښې چې تاسو یې ذکر وکړه، داسې پیښې دې خدای بیا نه تکراروي په دې وطن کې. ستاسو یو شعر به واورو صاحب.
دا داسې یو شعر دی چې د پخواني سب باندې موږ روان یو، فقط وزن و قافیه او دا شان پکې مراتب
وکړه.
داسې یو شعر دی چې د یوې کونډې ښځې یو دوه یتیمان دي ورسره.
مهرباني صاحب.
سیری گریوان ببر سرونه سرگردان په هدیرو کې، سره و سپین شنه بیرغونه آویزان په هدیرو کې، خلط پاس په خړ قبر لوبیږي تنکی تنکی ماشومان، په چیغو نارو ستړی شو آسمان په هدیرو کې. چه اخترونه پا چنگ دی مور پا هدیرو کلمانتی، سرکل را پور تا پلار جانه ستلی دی بچان پا هدیرو که. منگله لسه ها را ترماختنه دی خلقه برننداره کلی، حسی لادیر پا تی سرونه دی انسان پا هدیرو که.
او دیره منه نمانگل صاحب، خدای دی عمر در کی، خدای مو خوشحال لرسه.
تاسو دی خدای مو عزاز گیرید.
اوس دی وی لند کیسه دا اوریدلو بلنه در کوم چې وګما رشیدی الولی.
د بیزوګانو مانای لیکوال ایتالو کاروینو. ونو یو پاچا وو، د پاچا دوه غبرګونی زامن وو، یو زوی جان نومید او بل انتونی. پاچا ته نو معلومه چې کوم یوی لومبای زیګیدلې او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بیلی بیلی خبرې کیدلې. پاچا نو پوهېده چې له دوه وروسته باید کوم ځای په تخت کینی. یو ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او دیوه هم ګیله نه وي، تاسې دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ. که هر انګور می ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته پاچا کیږي. د پاچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتونی دواړو په آسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوری روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسید. هلته سمدستي د یو لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډیر ښه سوغات پکې کلوپ و. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتونی د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتونی اس غلاوه او بیل دی چې کوم ښار ته ورسیږي فاصله کچ کولی. هغه بلاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسید. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتونی به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نری لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډیر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو لونو تش میدان ته ورسید. د میدان په بل سر کې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتونی ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسو که پوښی چې دروازه ورته چا پرانیستله، حیران بشي. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو، یوه بیزو و چې د نوکرانو جامې اغوستې وې. دته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دوه نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیضې ونیو، طویلې ته بوت. انتونی ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. په زینو کې هم دواړو خواوو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ و. انتونی د هرکلی خونې ته ورسید. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګانې دواړو خواوو ته کېناستل. د خونې په منځ کې د نرد د لوبې میز ایښی و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه وروسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دا یې په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتونی چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وه د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وه، مېلمه د خوب کوټې ته بوت. انتونی که څه هم ډېر حیران او څه نا څه ناکراره و، خو بې حده ستړیا په درانه خوب بیده کړ. د خوبې له ډېر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. وای ورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتونی چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی و، وویل، څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې، انتونی، دلته په څه نیت راغلی یې؟ انتونی ځواب ورکړ، زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې ساری سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده وویل، انتونیا، که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې په نصیب شي. انتونی ورو غوندې وویل، سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل، ښه نو، ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتونی پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزادي سره ورشي خبره وکړه. انتونی لیک یو بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتونی د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بیزوګی په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتونی بیا بیګنی آواز راویښ کړ چې ویل یې، انتونیا، په خپله خبره ولاړ یې؟ انتونی ځواب ورکړ، بالکل. هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. پا په دې ډول هر شپه هغه آواز لاندونی پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او کنه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل، او هر ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه، هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې، په ونو بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو چوټک وهه، په اوږو به یا بیزوګان ناست و. که به جراحانو جراحي کوله، بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحي په چاقو غوټه وکړه، او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچوه. که به میرمنې بهر راووتې، بیزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بیزوګۍ د ګاډیوان په ځای ناست و، متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وه، او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي، خو پاچا کلک سړی و. په څیره کې یې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وي شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي وه چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه ناوړه. پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و، او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته ورویستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادې لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي؟ او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې وموږلې. خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې، چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وه، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمېر ملایان شول، او ځینې بزګران، او دا ټول چې به انسانان کېدل، د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شېبه رارسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سمدستي والوت. دا بلا د چا هنر و چې مرغه یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخکه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې سیمساره و. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخه کې نیوله، او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالۍ داره وریښمین ټوکر و. د پاچا زړه منلی وه چې انتونی باید خپل وارث او ځای ناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویویل: اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتونی د خپل پلار تاج و تخت ته اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې په جهیز کې د ته ورکوم. باید ووایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانې رانه جوړ کړي و.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ شوي دي، چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده او بل یې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسی، تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یوې د هیلو جنازې دي، دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کو. په دې خبرې راته وکړې چې تفاوت به یې څه وي له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د سیده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی. یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورته والی لنډ کیسو ته لري. دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره به کچو، او ډیره مینه می درس اور سره درلودله. نو ځکه می د کله کله شعر هم لیکي او نثر می هم لیکي، چې اوس می هم په دې ورستوي کې می دغه د هلو جنازه کتاب چاپ ساو. لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځیدل او هغه څه چې زما په زړه کې و، هغه می په وړو وړو جملو او په لنډ لنډ جملو کې راوړل.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم، چې عنوان دی د اوشکو غبار. ما درته اوشکې په ننوات وکړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړي مې نه دي، چې ستا سره مې وروستۍ مخشه کوله، خو سترګې مې د اوشکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلایه د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزی صاحب، یو بل شی هم راته ووایاست، د څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې، او پخوا مو د چا لوستې دي؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې. لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله. او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې، د هغه شاګرد هم یم.
او مهرباني، څوک لیکي اوس ډېری؟
اوس په دې ورستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلې دي ډېر ځوانان د غلي کې چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ شوی دي او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسی خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړی ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم د غلندو کیسو ته مخه کړی ده یو لاند دی یو ډېر شر لیکل کیږي په دا خاطر باندې فکر کوم
نورځي صاحب په دې ورستو کې علاوه دینه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي لندکی کیسی هم لیکل کی د دې فرق په لندکی کیسی سره بیا څنګه کو
لندکی کیسی تر دې هم لندوي او توپیر دا دی چې هغه د سی هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لند دغه کی رسی نو دا به یو څه تر لند کیو کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي
فکر نکوي چې په پښتو کې د سپین شعر د ادبي ټوټې او د لند کیو کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبي ټوټه ول وستله ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدای تخصص ته هغه باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واځي کی چې فرضاً د سپین شعر اوم د خصوصیت څه دي د ادبي ټوټې اوم د خصوصیت څه دي
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده ځکه موږ هم په دې ورستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي چې سپین شعر دی او لندکی کیسې دي او ادبي ټوټې دي خو باید وایم چې زموږ استادان چې په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې هغه باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو شاید ډیر ورته والی سره ولري چې هغه هم د استادانو څخه همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ استاد د خلکو په استلا یو کمیسه ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیر لري او سازان مدي هغه دغه د بیلولو پاړه چې یو ګام پورته کی یعنی دا به زموږ د پاړه ډیر ګټه وروي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي
په دې کې تقریبا شاوخوا څلور وشت ادبي ټوټې راغلي دي
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی په دې کتاب کې مو هدف څه و چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو د ارلس کلو کې موجود وي او کوم بل هدف و دی
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیات خطر د ارلس او درنیوي پورې ما انتخاب کړیو د دې څخه زما وازنۍ هدف دا و یو خو باید دغه کلچر د بینوي یو سوچ د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوې شی راوخلي یو نوې شی انتخاب کړي او بل دا هڅه کول چې ټولنی ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښه سوی دي او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی په هغه کې هم مطبوعاتي خلکستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخستی دي یعنی ټول مطبوعات می چاپی او رادیو او تصویري راخستی دي چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم یعنی د ګوتو پښمار څلور پنځه به لا تر اوسه خبرونه ولري او نور بندې سوي دي د دوی د ستونزو په اړه می راخستی دي چې دوی په کومه مخه هدف می هدف څو مخه څو چې دوی ونی ز یا ورځ پانی راوخستل شروع کړل خو برته د سې د لنډې مودې په تیرې دوه سره برته وځندول سولې او دا می د دې د پاره دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا ونیز جوړو د دې پر ځای چې لس جوړو پنځلس جوړو دوی جوړې کړو او قوي جوړې کړو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې تیرو دیارلسو کلونو کې څومره رسنۍ وې په کندهار کې؟
تصویری دوی دانې وې او رادیو تقریبا دولس دیارلس رادیو راځي او تقریبا د شل پنځه شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې شته، مثلا اونیز شته، ورځپاڼې شته، جریدې شته او داسې نور
چاپی. څومره به فعاله یې اوسم؟
یوه ورځپاڼه وه چې په هغه وخت کې فعالیت کوي او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي چې یو د خپله پانتون وه محلنۍ وه هغه اوس چلیږي او یو ونیزه او یوه ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالي ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ شوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وې، که ورځپاڼې وې، که مجلې وې، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې شته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوی ده. یعنی که چیرې هدف شخص وای، هدف معلوم وای او دوی خبرونه پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب راټول کړل، یعنی ډیر ستونزې دا وې چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونه کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیون دی، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
مغام کاری فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل او شیر د کلمه کړای دی، دا اوریدلو بلنه در کوم.
گلخنده د شپږ ورونو یو خور ده او یوازې خدمتکار د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناست پرې حرامه، تل چوپړ لاره تیار ده هر ورور ده. پلار ته هم په یو ژغ ور حاضریږي، پرې هوسای د عمرو ستومانه مور ده. په خوبونو کې همیشه گل خنداوي، بس کارونه او کارونه ویو داوي. په غوږو د خپلو ورونو چیغي اوري، په غوسه ورته په نه کړي تا داوي. نه ورځ لکه د ژمي مازدیګر وي، نه شپه لویه اوږده لکه یلدا وي. گل خندا په داسې باغ کې خندا وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نبسر لیو لورینه پری بیا وکړه، لپردی باده مخ په پلو پټ کړ. لپردی باده مخ په پلو پټ کړ، رڼاګانو ترې په خپله حیا وکړه. ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي، نه یې زړه پر څه دردیږي، خوشحالیږي. مې مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي زولنې ژمی دوبی پښو تلویږي د دې شپه ژو ورونو کور ورته زندان سي د دې شپه ژو ورونو کور ورته زندان سي د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي د شپژورونو ناوی ورته راغلی خوشاله سولې خنداوی ورته راغلی ورونو پلار او مور ته شرم ګل خندا سوه د ولور په نوم بلاوی ورته راغلی مینځه خرڅه سوه مینځه خرڅه سوه خو چا ژړا ونه کړه نه ټولونه و نه وراوی ورته راغلی شما سوا نه پیغله نه میرمن سوا نه ما شما سوا نه پیغله نه میرمن سوا سرګرده ان شپه ورځ لکه میچن سوا نه یې وکړل کورکی او نه یې لوبې نه واده سوله نه ناوې سوه نه بند سوه تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه لی وګندل پریز رونه او نیتونه د ژوندون د پاک سپیڅلی سپرنسیستنس وا په خوبونو کې هم وشه ګل خنداوي بس کارونه وی او داوي نه ماشوم سوا نه پیغله نه میرمن سوا سرګردان شپه او ورځ لکه میچن سوا
وسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به پخس وه نو بیا به ورته داستان او چاربایته وو سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دود وو خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له ساس سره چاربایتي راته وایي
چاربیت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیت ملنګ جان استاد جوړی کړی او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکای په استادو او د ما په یادخ باندې نواب د ملنګ جان چاربیت وای جلال الدین وای او د مونږ والد صاحب هم ویلې دي خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلې دي چې ویلې دي چې ما لیدلې دا خلکو ډېر یو دا طرز بنو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد دی چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخیل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخیل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي ډېر د ننګرهار خلک وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی خو په اول کې نشته که اول کې هر سور وایي هغه به وایي دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبري بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وایي بیا سړی خاش کې چې یو چاربیت ووایي هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره
جنونه برا برا
چالا پی